آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیز ستونزو یادونه کړې ده تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروگرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروگرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروگرام کې د هرات د زلزلو او وروستۍ ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه آزادی رادیو ته پریخې دي
السلام علیکم نبیولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د فاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل سي دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې همدا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات فعال کی لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغه هیوادوالو ته برابر کی دوه هم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفونی خدمات کار وکینو افغان ولس به لډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت تمنه شند ولسوالی وسیدونکو یم زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشن ولسوالی خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو فرور سيږي چې دا منشن د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري ځکه و چې دی کچیر د غم ذکر ته بعد سي نو ډېر ښه اصول کې حالته اصول ډېر ښه پر مخ کړل هم دي چې هغه انځر دي نو خدا سي دی چې وبې نسته وبې زیات و چې اکثر خلک دونه وس نه لري چې یا برمو وي یا وبره پورته کې نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه هم نړۍ د بنې کډیټو رسولي سره پاره کوم زمونداور د سیمه څخه د موږ زمونداور کانال ته وکړي ورور مقامات څخه مدا هیله لرم ارزو ده چې زمونداور به ډیر وتی پر 200 متر باندې دا نو په برکاره شي ما سره د څنګه کار نه ست کیږي زه هره چې ما پیغام نشر السلام
السلام علیکم محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پر د مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کال مخکې چې الته ولي او بدل ولي ولي وي یا کاریزو نو هغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسې په دشتې سیمه کې وبره شه د لنین زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسې ډیر ملاتړ کړی دی تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید د دوی سره کومک وکړي دوی ته رقم رقم پروژې راوي دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي کمې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بنسوله د خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې په حقیقت سره ډیر کمزوري دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغه ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته محترمه زمولی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوي تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیره سخته فاجعه ده. خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه دا څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته. نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والی ته، دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وایز خاله صورت پکتیکا د ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خاله کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کدنې کوم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوی د ترغه پورې ترغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تور کړی. وایز خا ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نام باندې کلینیک ته هغه منظور سوی ده، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توسو سره دا وایم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي او هسپتال چې دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک هغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې ویځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروان، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. نیکه هله هله د چیرو او جوړ به وسیږي. روزانه نام الله خبرې کوم. پکتیکا ولایت هم نیول وسوالی نام وروره. موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو امتنې راکړی د سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته، روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دې وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو هم په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د هم خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم د چرچینو د ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسوځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې ورور، دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د چیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مه راوګرځوه، پر هغه زنځیر مه راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارتې د زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړ پورو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندور خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو. همالته دغه دغې څه شیان رابرو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو که تا ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلې ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه وروره. موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوی نه ډیره مشکل ده ستونزمنه ده چې دی وی زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښ چې یو څه ګډ ور دي تر زمکه لاندې
بالکل کته شو زلزله یو دغه طبيعي آفتونو څخه ده چې وړاندوی نه ډیره مشکل ده اته دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجوم کې استیشنونه لري هغه ماجز دي چې تر څو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت دو پاره باندې حتی کدی وی د سکی په اندازم مخکې د زلزلې د وکونه وی دوی یعنی خبر نشو ورکول دي پرمختللې دولتونه کې چې مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دوی هم دغه کار نشو کولای لکه نیو خبره چې د یادونه بسو مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر خ څنګه څه فعال دي د هغه نقشې ولرو د هغه په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانی او تاریخ چوته په کتو باندې دا وړاندوی نه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعال دي یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو د جلبې
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي
رښتیا ووایم ته تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظر دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومره څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د حریر رود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغه څه په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنه وکړي البته په تیرو کې موږ د دغه ماته په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغه څه په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدید شدید زلزله موږ نه درلوده
یو مهمه ورسته پښتنه هغه ده چې د زلزلې ډیر مرګ ژوبله ویل کېږي چې خزو او ماشومان ته اړولې ده شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډیر دی باندې او کارونه کول او خزې په کور کې وي یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې هدا اقل دوی په خپل ځان وژغوري
که رښتیا وایو د زلزلې خو په مختلفو هیوادو کې کېږي تاسو به حتما اوریدلې وي لیکن د نورو دولتونو مدرسه وی چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوستونو کې قرار لري دوی څنګه خپل تیاری نیولی وي لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکي دوی د ما په یاد د 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د ماګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15 کس شپږ کس دوی تلفات درلودل هغه د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی لیکن د دې شیشو د رالوېدلو نه یاد په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته پدې کې د منځت للو یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې هداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی افغانستان متاسفانه چون یو د غریب او هیوادو د جملې نه دی تاسو معلومه ده کورونه چې په اکسونو کې لیدل کیږي په ډیره ټیټه کچه د سختمنې د معیارو په اساس باندې جوړ شوی دی حتی به خیده غا مده په خو کورونو په شکل باندې نه دی ګمبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاور څخه جوړ شوی دی نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېر ټیټه کچه زلزلې په نتیجه کې کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري نو د ژغوریدو په حساب دومره وایم چې کله چې دوی هم دغه اول تکان کچه هم زلزله ده شي وپدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی کنه ډېره به سخت وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزل دی که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصیې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
اوریدونکو سم د پروګرام پاته شی بو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنی او پلټنې پاړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسې شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم دارنګ ټول قدرمن اوریدونکو سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8 0. نو همدغه شمیرې دی، دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چاره، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چاته په اړه معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربی شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ دایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 3 0 0 9 5 3 0. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خپرونه درنو اوریدونکو مینوال او خواږه همکارانو، ستړي مسې جوړ په خیر شر سم. دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه. ملګری مې چې خوشنصیب زلمی نومیږي، تقریبا د 15 میاشت راځه راته نه درکسه وای دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو وس را سره نش میرست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کوم سیمه کې وي نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جغاوري مقدارنګ د دې وملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه سره نیولای شوی لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 9 یو ځل بیا شمیره په یو یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګ دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 شمیره ځل بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 0 8 او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 0 2 8 9 نو کار ملګري ته یادې خپله زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي خدای پامه
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 0 2 1 2 1 2 1
وما ورز دا ونی مهم پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او په یو بل ومه ورس کې مو د ونی له تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به خبر شي چې چین د بی پیلوټ برقی هوایی ټیکسي خدماتو پیل تم لا تړلې ده. لدې به هم خبر شي چې امریکا کې یو ماشوم زده کوونکی د سرطان د درملنې صابون جوړ کړی دی. خبرونه د ازل پاکستان د راستنیدونکو کډوالو بهیر ته ځانګړې ده چې د دوی ستونزې ورته برابرې شوې اسانتیاوې د پخوانۍ او اوسنیو چارواکو څرګندونې دریځونه او د پاکستان اقدامات پکې څېړل شوي. خو تر هڅه لومړی د اومې ورځې سرټکی پاکستان کې پر افغان کډوالو تر هر بل وخت راتنګ شوې کړی درګرد اعلانونه کیږي چې زموږ له هېواد ووځي ګنې نیول کیږي د انتقال کمپونو ته انتقالیږي مالونه او جایدادونه مزبتیږي
اور جو بھی اس علاقے کی حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے
کیوں ضروری اعلان ہوا ہوئی دبستان پہ ایریا کی چکم غیر ملکی خلق راتی دی بغیر مذرکتا اور شناختکارا آگا جنہ مخبری کٹی زیر سرزر ہوئی کی
د پاکستان پر افغان کډوالو ضد پالیسي او د ملت پالو او نړیوالو نیوکی ملت پالو د پاکستان اوسنۍ حکومت په وروستیو اقداماتو غواخلی چې پایلې به ورته خنه شي. نړیوالو ویلي افغانان په نړیوالو قوانینو د ستنېدلو حق لري.
چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي.
هغه کسان چې لګواخ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواخ سره مخ دي.
د پاکستان په مینا د طالب کونسل قسمونه او هیواد کې په اردو ژبه تقریرونه حافظ محب الله قسم خوري چې پاکستان سره مینا لري ځکه د همدې دار هجرت برکت چې فتح وکړي. خوست کندهار نه په اردو ژبه غونډو نیوکه پارولي
خپل په رابطه بده ته زما دې د خدای په ذات قسم چې د دغه خاورې سره زه کوم مینا او محبت لرم. پروګرام کې
ایک دنه لمحات می بڑی هی ادب او احترام کے ساتھ
د راستنیدونکو افغان کډوالو پراخ ولسی هرکلی خیریه بنسټونو فعالان موسسي او ډاکټران سپین بولدک او تورخم ته رسیدلی ترڅو د خپل خلکو غاړو ته ګولان واچي او د خوراک څخه لنګرونه ورته چالان کړي.
د افغان کډوالو حضور پاکستان کې د جنگ د اسباب او د جنگ د خام مواد په توګه د دوی لپاره مهم
په هر ولسوالۍ کې شال ازمکی موجود دی او هغه د لپاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ازمکی توضیح شي ځکه چې دیو کورون ته ضرورت لري.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړی مهلت له پوره کېدو یو ورځ وروسته د غیواد کې د افغان کډوالو د نیولو بندي کولو د اخراج ځانګړو کمپونو ته د انتقالولو او په خپل خواخه د کډوالو لړۍ ګړندې شوې ده. د پاکستان حکومت نږدې 2 میلیون افغانانو ته چې د مهاجرت کارتونه نه لري درګرده په کوڅو کمپونو او جماعتونو کې اعلانونه کوي چې هر څوک د دوی په اصطلاح غیر قانوني وسیږي پاکستان د ژر تر ژره ترک کړي. خو حالته میشتو افغانانو چې د مهاجرت اسنادونه هم لري ازادي راډیو ته ویلي پاکستانی پولیس یې په کورونو ورننوځي خلک باسي او د دوی د خونو له بکسونو څخه تلاوی او پیسې هم لزان سره وړي. هغه ټکه چې د پاکستان چارواکو هم خبرداري ورکړې او ویلي دي چې افغانان که په ټاکلي موده له پاکستان ونوځي مال او جایدادونه به هم ترې ول ککړي.
کاروبار خو به زه خیر در دلته وو اغل ته یو ټکه پکو کوه الله مهربانه دي. خو زه پریشان شم د بچیانو سکول لپاره یم تعلیم لپاره اوس زما لورې نه دي په پنځم او شپږم کلاس کې دي نو دوسر اغل ته شپږم کلاس نه بره پرېږي دي نه.
د پاکستان د کډوالو کمشنری وای په 13 اکتوبر میاشت کې له 140,000 زیات افغانان د چمن او تورخم په ځنځیرونو هیواد ته ستنه شوې دي او اوس یې د اخراج نوې لړۍ حسابيږي چې پیل شوې ده. د پاکستان داخله وزارت هم یو اعلامیه کې د افغانانو د نیولو زندانی کولو او شړلو د لړۍ د پیل موضوع تایید کړې ده او وایي چې افغانان به ځانګړو کمپونو ته چې چمن ټکسلا او لوړګي کې ورته جوړ شوي انتقالیږي او له هغه ځایه به خپل هیواد ته اړول کیږي. بلخوا له پاکستان د افغان کډوالو د نیولو زورولو او جبري اخراج په تړاو د نړیوالو خبرګونونو هم زیات شوه. ګڼو نړیوالو سازمانونو په خپل بیانونو کې ویلي افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته د ستنېدو حق لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وای دوی د افغانانو جبري اخراج اندیښمن کړي دي او د سازمان ګڼې ادارې پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو مسؤل هیدربار وای په پاکستان کې ډېرې افغان کډوال د محدودیتونو او لدی عمل چې خای طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
دا د هغو کسانو لپاره چې یا له پاکستان څخه ایستل شوي او یا د ګواښونو په سبب د پاکستان پرې خودو تړ شوي یو ناورین دی. هغوی له لامل پرته پاکستان ته نه دي راغلي. په ډېرو مواردو کې هغوی د دې په خاطر پاکستان ته تللي دي چې د نیول کېدو له ګواښ سره مخ وه. په افغانستان کې په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دې معنی هغه کسان چې له ګواښ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي.
د جرمني د خارجه وزارت ویان دی بیا له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج د اندېښنې خودلو ترڅنګ ویلي دوی له پاکستاني لوري سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کوي چې جرمني په نامه نه لیده اوس اسلام آباد کې پراته دي. په پاکستان کې د کډوالو عالی کمشنری بیا افغانانو ته خبر ورکړی چې د دوی اړوند یا د پناه کارتونه لري او پاکستانی پولیس نیول غواړي عاجل دی ورسره په جریان کې شي. د اسوسییټډ پریس اژانس له مخې په اوس وخت کې له 2 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان کې داسې اوسیږي چې د دغه هیواد کوم پیژن کارت نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې 600,000 کډوال په افغانستان د 2020 کال په اگست کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي چې زیاتره اسلام آباد کې د غرب سفارتونو سره د انتقال دوسیه او کاغذونه لري او وتلو ته په تمه دي. او په سویلی پښتونخوا کې بیا د ملتپاله ګوندونو غورزنګونو په یوستره غونډه کې ویناوالو یو ور بیا د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د حکومت پالیسۍ ننګولي او د دغه هیواد موقت صدر اعظم ته خبرداري ورکړه چې د پاکستانی جنرالانو په خوخه روانو کړي او افغان دښمنه اقداماتو باندې لسره غور وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلاشوي څنګ مشر خوشحال خان کاکړ د پاکستان صدر اعظم او نورو پښتنو وزیرانو ته خبرداري ورکړه ده چې د افغانانو ضد اقدامات به هیڅ کله ونه بخل شي.
دا زموږ استادو د پښتانه پر نامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته وته ته دا خبره کو خپل تندې باندې دا ټول ټپ مې لکوا افغان دښمنه مکوا د ځان شجاع مجوړوا دا افغانان د تان پرېږدې سر خلاص کا.
د کوټي مرکزی خار باچا خان څلورلار کې جوړې شوی دی غونډې تا پی ټی ایم هم ورغلی او ویناوالو د پاکستان اوسنۍ کابینه کې د جنوبی پښتونخوا ګمارل شوی غړي جاسوسان او ایجنټان بللی چې په وینا د افغانانو ترمنځ د نفرت او بی اتفاقی لپاره استخدام شوی دي.
نن انور لک کاډ او د سرپراز بوکټای موجه د صوبای نګران حکومت دا ټول وزیران دا وطن شرمای دا کام شرمای دا ګړ تاریخي جاسوسان دي دا ګړ تاریخي ایجنټان دي دا
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان صدر اعظم ته پیغور ورکړی چې خپل د افغانستان په پاسپورت لندن کې اوسېدل او اوسنۍ افغان دښمنه یې د پښتنې وړ ده.
کنفرم معلومات دي چې په سلګونو افغانانو نه په کروڑونو کروڑونو روپۍ دغه ریاست پاکستان وړي چې بیا به موږ تاسو ته څه وایو نه تاسو کاروبار به محفوظ وي.
د ملي ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ بیا تیر ورځ خبر ورکړی چې د پاکستان د افغان ضد پالیسیو په تړاوي د دې هیواد ستره محکمه کې عریضه کړي او د دې دوسیې دفاع به یو پښتون وکیل وکړي. محمود خان اڅکزی او سردار حسین بابک هم په جلا جلا بیانونو کې د پاکستان کډوالو ضد پالیسی د دښمنۍ او غچ اخیستنې سیاستونه بللی چې په وینا یې پایلې به بل اخره سمې نه وي.
موږ لیونی نه یو. موږ پاکستان ته وایو چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي. په دنیا کې خلک ملکول زی امریکای لزی روس لزی فرانس لزی انګریزان لزی ترکی لزی چې په دنیا کې د مهاجرو یو قانوني مهاجر معنا چې د یو ملک سيجر تقبل ملک دی. یو خدای افغانستان خلک دلته شپ پښتانه وطن لراغلي دي د مهاجر نه دي.
تور سره چانه ویلې ده د پردو جنگونو دا اثرات شو چې نه هغه زمنګ د پښتنو تور سره چې دي هغه بیزته شوې.
خو د پاکستان چارواکو بیا دغه هیواد کې فعال ټول ملت پالو اړخونو ته خبرداري ورکړه. د کډوالو اړوند د حکومتي پریکړو عملی کېدل حتمی دي او د دې کارونو پر ځای دی د پاکستاني حکومت د پیاوړتیا لپاره ورسره په ګډه کار وکړي.
لو باندې هر څوک چې راځي کاغه په هوا راځي کاغه په پولو راځي باید یعنی پاسپورت ولري او بل ځای چې هر څوک د پاکستان د پولیسو خبر وځي دا باید پاسپورت ولري. دا پریکړه حتمی ده او په دې پریکړه کې هیڅ گنجائش نشته چې ټوله ریاست پر شا ولاړ شي.
له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج لړۍ له پیل دو سره سم په افغانستان کې خیریه بنسټونه هم په خوځښ راغلي او ګڼ موسسات ډاکټران ولسی خلک او مدني فعالان پر رضاکارانه ډول دغه تراستنو شویو کډوالو ته د لاسنیوي په نیت ورسېدل. د ننګرهار او کابل یو شمیر فعالان چې دا مهال تورخم کې دي د راستنو شویو کډوالو غاړو ته ګلان ورچولي او خپلې خاورې ته د راستنېدو هرکلی ورته ویل دی. یو شمیر نور فعالان چې خیریه بنسټونه لري هغوی بیا دغو کډوالو ته د خوړو لنګرونه اچولي او د ورځې زرګونه کسانو ته خواړه برابروي. د احساس خیریه بنسټ مشر قاری فقیر سید هاشمی وای تورخم او چمن کې د ملګرو او خیرخوا کسانو په مرسته خلکو ته د عجلو خوړو برابرولو امکانات پیل کړي دي.
گاون کی جسمر خلق اسی کی ولسوالی و اغین محل ادارہ چپ کورونی کی وچھا ڈوڑے پہا کئی او مسجد جماعت اٹھا کئی ہاں جماعت دیرا غنڈا کڑی شہدل دیرا اوڑی ترسو دا خلق تا دا خوراک دا بندوبس اکڑی شی.
یوش میر نور و فعلانو بیا تورخم و سپین بولدک تا چیر ما خلق تا دا خوڑو لباسونا وارتیا وار دا تو کرات و لولو دا لڑی ترچنگ ہوگوی تا دا سیدن دا وڑیا امکاناتو برابر ولو سینا هم دا بولی دا. د افغانستان یو شمیر ډاکټران هم فرضي کرخې ته رسیدلي او د وړیا معایناتو کمپونی لګولي. ځینو فعالانو بیا په اروپا او لویدیځو هیوادونو کې پر میشتو افغانانو باندې حق غږ کړی دی چې د هرات د نورین په څیر یو وار بیا سره راټول او د ستنو شویو کډوالو مالي او مانوي ملاتړ ته راوړاندې شي.
په هغه هیوادونو بیا هم حکومت چې راشي خپل وطن ته تاسو لپاره فلحال ټول امکانات برابر دي. دلته به د سیم کارتونو غم ورته کیږي، دلته به اتا تذکیرو مکمل پر جوړ یعنی کم رسمي اسناد چې ته به ټول ورکول کیږي. دوی لپاره ګاډي راغلي 2000 ګاډي یا د شوی ترانسپورټ خوانه چې دوی کورنه به دلته چې کمې ګاډي راځي دینه چې مکمل پر جوړ نخلاص شي. دوی مکمل معلومات ټول شو چې دا د همدې هیواد بچی ده. دوی باندې مکمل تاییدي وشو. دوی ته بیا ګاډي واري کورنه وباریږي. کم ولایت چې دوی ذکر کړی دوی کم ولایت ته ځي عمل ته ورته وړکی.
او په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د راشړلو پر اړه د نرمۍ پر ځای خپل څرګندونې او پالیسۍ توندې کړې دي، بلخوا طالبانو په یو ډیره نرمه اعلامیه کې د پاکستان له نوم یادولو پرته ګاونډیانو نه مهاجرو ته د ځای ورکولو مننه کړې او هیله یې ښودلې ده چې دغه کډوال افغانستان ته په زور ستنه کړی شي. طالبانو ویلي دوی ته د ښه ګاونډیتوب له مخې نور مهلت هم ورکړل شي چې افغانان په خپله خوښه ستنه شي. په اسلام آباد کې بیا د طالبانو سفارت خبرداري ورکړه ده چې د کډوالو ځورول، نیول، د هغوی د اسنادو څیرل او ورسره ناروا چلند د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز کولی شي. خو په خبر کې د طالبانو قونسل حافظ محیب الله بیا چې تیره اونۍ هم د کډوالو ستنول د پاکستان داخلي موضوع بللې وه، دا وار د پیښور سیمه ییزو مطالعاتو مرکز غونډه کې قسم یاد کړه چې له پاکستان سره مینه لري، ځکه د ده په وینا پاکستان داره هجرت و چې له برکته دوی فتح وکړي.
دا خپل په رابطه بده تو مزما دي د خدای په ذات قسم چې دغه خاورې سره زه کوم مینا او محبت لرم چې زه وایم ګوره چې موږ د فتح وکړل پر روسانو خدای پاک افغانانو ته مجاهدونو ته غلبه ورکړل، پر امریکایانو ته غلبه، پر امریکایانو غلبه ورکړل، دا دي د هجرت برکت.
هغه دا راز ویلی چې افغانانو په پاکستان کې علوم او فنون زده کړل او ټول هنرونه افغانستان ته له پاکستانه انتقال شوي دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د کندهار او خوست ځینې غونډې هم له توندو نیوکو سره خبرې شوي چې ویناوال یې ټول په پاکستاني اردو تقریرونه کوي.
حضرات کو قیام پر موصوف ہو سمینی گامی جب میں نے نکاح تاریخ کی اوراق پر پڑھتے تو مجھے ہر جگہ شہادت کا ان پہنتا ہوا نظر آتا ہے. اپنے جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، اپنے جان آگ میں ڈھالنے کی، اپنے جانوں گانے سے گھسیٹنے کی، اپنے جان جیلوں کے سوبت میں ڈالنے کی کوئی پرواہ نہیں کی.
د دې غونډو دقیقه موده نه ده یاده شوې او طالبانو یې هم وضاحت نه دی ورکړی، خو دا ډله چې افغانستان کې اوس مهال واک کې ده خپلې اعلامیې په اردو ژبه هم خپروي او د طالبانو ځینې پاڼې په اردو ژبه نشرات کوي. خلک پښتنه کوي چې طالبان ولې د پاکستان د وروستیو توندو اقداماتو او پالیسیو په وړاندې د پښتنې پر ځای یا د مقابل ځواب ورکولو په نسبت د غیوات سره د خواخوږۍ داسې څرګندونې په اردو ژبه غونډې نشرات او اقدامات کوي چې افغانانو ته خنبريخي. او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو بیا د پاکستان په افغان کډوالو ضد پریکړو نیوکه کړې وای د غیواد افغان کډوال په کابل کې د اور بلونې او جګړې لپاره ساتل چې اوس یې د هدف په پوره کېدو ګټمن افغانان پاکستانان کړي دي او نور بیا هیواد کې نه پرېږدي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال لازادې رادیو سره خبرو کې دغه ټکی ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې ډاډه شوی دی چې له افغانانو اوس هغه ګټه نشي اخیستلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې ترې اخیستله.
په دې وروستیو کې دوی اعلان کړی دی چې د هغوی پانګه یا د هغوی هغه ګټه او پیسې او سرمایه افغانستان ته نشي رالېږدولی. په دې حساب له بده مرغه د افغانانو له نورو اړخونو څخه یا د دوی د ژوند د نورو اړخونو څخه له اقتصادي پلوه تر ټولو لوی ګوزار او تر ټولو لویه ضربه ورته ورسېده.
د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د ننګرهار مخکنی والی شاه محمود میاخیل بیا د افغان کډوالو په لازم جذب باندې ټینګار کړی دی. خغلی میاخیل ویلی ننګرهار او د فرضي کرخې په اوږدو کې پرتې شاړې ځمکه د یو فرصت په توګه پر راستنو شویو کډوالو باید آباد شي.
په منځمهال کې د حاکم ډلا باید په هر ولسوالۍ کې شاړې ځمکه موجود دي او هغه د پاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ځمکه توزیع شي ځکه چې دیو کورون ته ضرورت لري او چې پراګنده کورونه جوړ نو دا باید په یو نظم چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې جوړ شي. او دریم اوږدمهال کې دا ده چې د نړیوالو په مرسته دیو د پاره خدمات ارزښ شي چې هغه د سکولو بدی تعلیم د صحت ته.
د اقتصادي چارو شنون کې ستوري خان هم ویلي افغانانو په پاکستان کې ستري پنګونې کړې وی چې په جبري راشړلو به پاکستان خپل اقتصاد په لوی لاس په خو وهي.
اصلا د دوی هدف هم دغه دی چې الته د افغانانو کمی پیسې چې په بانکونو کې دي کم کاروبارونه دي پلازې دي دکانونه دي جیدادونه دي په دغه ټولو باندې یو ډول د قبضې لګولو کوشش کوي او دا چې د خلکو سره څومره ظلم کیږي دا غوي کورونه ورانیږي مثلا پاغه باندې بلډوزر خجولې کیږي یا د غوی دکانونو ورانیږي پاغه باندې بلډوزر خجولې کیږي. دا خو نه یوازې دا چې د غندلو کار دی باید یو غندو باید په دې باندې مونږ خپل غږ پورته کو بلکې دا یو ډیر غیر انساني غیر اخلاقی غیر مسلکی او د بشر په ضد یو عمل دی.
دا چې طالبان خپل له راستنو شویو کډوالو سره څه کوي په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د طالبانو حکومت کډوالو ته د لومړنیو خدماتو رسولو لپاره 2 میلیارد افغاني بودیجه بیل کړی ده. د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل حقانی او د رئیس الوزرا مرستیالي عبدالسلام حنفي تورخم طبیعت للی او له هغه وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر سره لیدنه کې ویلي پاکستان باید کډوالو ته د یو میاشت ضرب العجل په تړاو غور وکړي ځکه دا په عامه ذهنیتونو باندې ناوړه اغېز کوي.
دا خو د مهاجرینو اجباري اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی اوس روان دي اوس زمونږ وطن درا دي خو ته اولي ټول زمونږ ورونه دي مونږ ان شاء الله اسلامي امارات څومره خپل واس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت د مشکلات حل سي.
همدارنګه د طالبانو دفاع او ترانسپورت وزارتونو تورخم ته د راستنو شویو کډوالو د انتقال او خدماتو لپاره لوی موټر یاستولې دي. طالبان وایي د دوی نظامی باور وړونکو موټر به له خلکو سره د کډو په انتقال کې مرسته وکړي.
موږ خپل افغانان ورونو ته چې هوا ترستنیږي او را روان دي ډاډ او اطمینان ورکو چې ان شاء الله موږ به خپل ټول توان سره د دوی په خدمت کې یو شپه او ورځ به پرځان یو کوو او د دوی خدمت وکړو. کله هوایي ځواک ضرورت وي کله ځمکني قوتونو ضرورت وي دا د دوی په خدمت کې دي.
موږ به ستاسو سره تر مرګه همکار یو موږ به ستاسو خدمت کوو موږ ستاسو خادمان یو تاسو ډیر مطمئن اوسئ موږ ټولو ادارو ته دا قاطع امر کړی دی چې وس و توان طاقت مو وي د دې خپلو وروڼو خدمت ته ور وړاندې شي.
افغان کډوال چې د ترانسپورټ له ستونزې سره هم لاس و ګریوان دي، تیره اونۍ له ټکسلا څخه څو بې وزله افغان کورنیو په ګډه ټیلر موټر کرایه کړی چې اټک ته څیرمه د پاکستانی ډرایور د بې احتیاطۍ له امله یې موټر چپه شوی او ګڼو ښځو او ماشومانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. پاکستانی چارواکو د دغه پیښې جزئیات ښکاره نه کړل او نه هم ازادۍ راډیو له ډیرو هڅو سره سره د قربانیانو کورنیو ته لاسرسی وموندلی شو. او د جرمنی په مونشن ښار کې بیا د غمیو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال نندارتون سکال د افغانستان په کانو او غمیو باندې ښکلو. دا ځل د مونشن د قیمتي کانو په نړیوال نندارتون کې نږدې 50 غرفې د افغان سوداګر وې چې د هلمند، بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان او نور ولایتونو د قیمتي غمیو ترڅنګ د بدخشان لاجوردو باندې وارنو.
برلین نه راغلی اگزیبیشن ته، د تیګو اگزیبیشن دی. دا تیګې مې ولیدلې، خپم شوم او خوشحالم شوم. خوشحاله به دی شوم چې د خپل وطن تیګې مې دي، خپه به دی شوم چې دا دومره قیمتي تیګې چې دي دا زموږ نه د لاس همداسې وځي.
زما اول ځل دی اگزیبیشن ته راغلم، دا نمایشه کوم لګېدلې دی. خاص کر ډېر خوشحاله به دی شوم چې خپل افغانان، پښتانه، پېښور خلک همې پکې ولید، او بیا خاص کر زموږ د وطن قیمتي چې کوم مدنیات دي، کومې تیږې وي او ډېر ښه قیمتي او خدغه، نو زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شوم.
نندارتون ته راټول شوي افغان سوداګر له خپل کاروبار خوشحاله و، خو د قیمتي ډبرو د صادراتو او استخراج په تړاوي نیوکې لرلې. دوی وایي افغان قیمتي ډبرې اکثره مهال پاکستان ته قاچاقي اړول کیږي او بیا ډېرې مهال د پاکستان په نوم د نړۍ هیوادونو ته صادرېږي، خو که افغانستان د صادراتو برخه کې اسانتیا برابر شي، د افغانستان د قیمتي ډبرو کاروبار او اقتصادي وضعیت به ورسره تر ډېره باندې وغوړېږي.
والا حکومت خو اوس اکثره سہولتونه زیات موږ ته پاکړي دي، تجارانو دي، غاغه دي، معدنیاتو دي، پاره اوس اکثره په قانون ډول باندې استخراج کیږي او خپل دولت ته ټیکس ورکول کیږي. خو موږ اکثره ساده ستونزه په دې شکل لرو چې موږ وتاک تجارت مومن صاحب سره د خبر وکړه چې بعضي مالونه او شیان چې باید د موږ د قانوني په لحاظ باندې د افغانستان په خپل موږ د قانون په لاره باید راکو، نه د پاکستان په لاره چې موږ چا کې ګول ویسو.
په اروپا او غربي هیوادونو کې د افغانستان یو شمیر غمی ل 50,000 ډالر پورې هم خرچيږي، او لاجورد چې د نړۍ يهودانو او مسیحيانو ته یو شان مذهبي ارزښت لري، د نړۍ په کچه یو وازنې زیرمې په افغانستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال افغانستان څخه د غمی او قاچاق منه و، خو بیا هم په غیر معیاري ډول استخراج شوی کاڼي پاکستان ته اړول کېدل. د غمی او کاروباریان وایي د افغانستان غمی اوس په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او پاکستانیان نشي کولای په اسانۍ د افغانستان قیمتي ډبرې د خپل هیواد په نوم باندې تیر کړي. اول پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو په تړاو د همدې کډوالو د ماشومانو چغو فریادونو د نړیوالو سازمانونو د نیوکو راپورته کولو ترڅنګ د یو شمیر سندرغاړو هارمونی او ربابونه هم په ترنګ او شرنګ جوړولي. په پیښور کې د پښتو موسیقي نوی راپورته شوی استوري ګلورین پاچا چې د یوې فکری هنرمندې کورنۍ زوی دی، خپل وروستۍ سندره د افغانستان هغو کډوالو ته ډالۍ کړې ده چې ځایي ملت پالې د شړل کېدو د مخنیوي په چاره کې د پاکستان حکومت سره مبارزه کې پاتې راغلي.
د دې غزل مقصد خپل افغانان رونو خویندو ته د یووالي احساس ورکول دي، او چې بې وسی ده نو بیا سړی بیل خفګان نور څه کولی شي. نور ژوند خو به کیږي چې هر ځای وي، الله مالک ته، خو ډیر د فکر خبره ده چې ماشومانو د ماشومانو تعلیم او بیا په خاصه توګه د انجونو تعلیم به ډیر متاثر شي. سچې کوي واکداران به کوي، خو زه به صرف دور وایم چې بې وسی ده، زړه مې وران دی، زړه یې وران دی، ګونګ ولاړ یم، کابل یې جانان روان دی.
یم کابل جانان روان دے، دلتا شم صدق جلال آبادا، تا تخپل جسد پر لے بادشاہ خان دے.
افغان نامتو سندرغاړي میرمن نغمې هم له امریکا غاک سره شریک کړي پیغام کې د افغان کډوالو په تړاو د پالیسیو د نرمېدو هیله کړې ده. بلخوا سندرغاړي ګودر ځاځي ټول افغانان په خپل کور هستیدنې ته وربللي او زیاته کړې ده چې وروستیو سخت ورځو نه ثابته شوه چې افغانانو لپاره تر خپل هیواد بل غوره جنت نشته.
افغانستان سره نه جوړېږو هیڅ ځای سره جوړېدای نشو.
سندرغاړي علي بابا خان هم د افغان کډوالو په اجباري شړلو خپل خواشيني پر فیسبوک پاڼه شریکه کړې. خو لطیف ننګرهاري بیا غوسه ښکاره کړې او ویلي دي کدا مهاجر څلوېخ کال وړاندې را شړل شوی وای خبر او افغانستان ته به تر اوسه دومره پیغورونه نه و جوړ.
اللہ گواہ دے اللہ گواہ چلم دڑکی لب لطم دیر زیاد تکلیف دے چاہتا با فریاد کو چاہتا با غیر ناکو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ناقانونه اوسېدنې په بهانه هغو سندرغاړو باندې هم کړۍ تنګه کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم یې خپل وطن کې د هارمونی د ساتلو او غږولو ځای ورک او دوی د دې کار په ترسره کولو اوس افغانستان کې مجرمان حسابېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې د امریکا د یو خونځي 14 کلن زکوونکی هیمن هیکلی د پوستکي د سرطان درملنې ځانګړی صابون جوړ کړی دی. هیمن هیکلی چې د نهم ټولګي زکوونکی دی د M3 ځوانانو ساينس پوهانو سیالۍ کې خپل تولید کړی صابون خلکو ته معرفي کړ او زیاته یې کړه چې د ده د تحقیق په نتیجه کې دا ثابتوي چې د صابون په مرسته د سرطان درملنه کېدای شي. د هیکلی په خبره دا مهال د پوستکي د میلانوما ډول سرطان په دې صابون رغیدای شي چې د ایجاد لامل یې نوموړي ته ایوارډ هم ورکړل شو. هیمن هیکلی 4 کلن و چې له افریقایي هیواد ایتوپیا نه کورنۍ امریکا ته کډواله شو او اوس یې دا ځوی د ساینس او بیولوژي په ممتازو زده کوونکو کې شمیرل کیږي. د پوستکي یا جلدی سرطان چې ټوله نړۍ کې عام دی یوازې امریکا کې د کال 3000 پیښې ثبتېږي. ابلخوا چین په لومړي ځل دغه هیواد کې بي پيلوټه برقي هوائي ټکسيانې د ولسي ترانسپورتي خدماتو سکتور کې د اسانتیا لپاره راوستې. ای هانګ د نړۍ لومړنۍ هوائي ټکسي کمپنۍ شوه چې چین کې د اتومات هوائي ټکسي خدماتو د پیلولو اجازه ترلاسه کړه. د ای هانګ شرکت هوائي ټکسيان یو ډول الوتکې دي چې دوه مسافر یا 600 پاونډ وزن هوا ته پورته کولای شي. دا ټیکسیان 14 برېښنایي روټرونه لري چې د نږدې 100 کیلومتره په سرعت رفتار سره 18 کیلومتره پورې واټن ته سړی رسوي. دا ټیکسیان د کنټرول یو مرکز هم لري چې د الوتنو کیفیت، لارو او موسم حالات سنجي. دا ټیکسیان رابلل کیږي او مسافر یې کولای شي چې په خپل د ټچ سکرین څخه په استفاده هوایي ټیکسي د خپل هدف په لور والوزي. او د دې ونې ومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. خو لازادي رادیو نه لسی شنواري سره هر جمعه ماخام د ومه ورځ برنامه مهیروي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي،
خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړئ.